The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
غنودن کو په دیو ساته خوري خبرې نه کې دتا سړي مشي وایو نن د خادم روز د کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 3 نیټه ده دا په پاکستان کې د ماستن اته په افغانستان کې ونی میو د امریکای په سرخال واشنگټن ڈی سی کې د ورځې ولس بجې دي د خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بندره
او زه محمد اکرام
اوس وخت شه د خبرونو سرټکو ته
نن د خیبر پختونخوا مردان خار کې وکیلانو او تاجرانو په ځلی عدالت کې د پرون شبې ځانمرګي حمله پر ضد احتجاج کړي چې پکې 14 کسان وژل شوي اخوا وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګرو ته یې شکست ورکړی او اوس د مردان پرنګ وړې حمله کوي
ابھی بھی دشمن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حملہ کرتا رہتا ہے کل کا جو مردان کا حملہ کیا انہوں نے بڑے افسوس کی بات ہے اور
د پاکستان د حکومت یوشمیر مخالف سیاسي ډلو لخوا د نیوکو وروستو جمعیت العلماء اسلام ډلې هم د دړکه کړې کچري مرکزی حکومت د پاکستان او چین په اقتصادي لار کې د وړو سبو حق نه ورکوي نو په احتجاج به مجبور شي
او کچیر دوی سوچ دا وي چې د مستقبل پاکستان د دوی پنجاب وي او دا رویه له موږ سره ټیک نه ده په کار دا دی چې دوی دا رویه ټیکي او کدا طریقه وي بیا به په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه راجمع کړي او هغه به ټولو په دا خبره باندې احتجاج کوي
افغان چارواکی وای د پکتیا ایالت په جانی خیل ولسوالۍ کې د امریکای په مشرۍ کې په هوایي عملیاتو کې د حقانی تندروډلې د یو کمانډر په شمول اتلس طالب وسلوال وژل شوی دی
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
نن د خیبر پختونخوا مردان خار کې وکیلانو او تاجرانو په ځلی عدالت کې د پرونی ځانمرګي حمله خلاف احتجاج کړی دی او د حکومت نه د حمله د پلټنو غوښتنه کړې ده د مردان په ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ او د پیښور ورسکروټ باندې د عیسایانو په کالونۍ ترهګر حملو کې 14 کسان وژل شوي او د 50 پورې نور ژوبل شوي دي د مردان په ترهګر حمله کې د پولیسو او وکیلانو په شمول 14 کسان وژل شوي نن د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د مردان سفر کړی دی او هلته د بیمارانو سره د ملاوی دو وروستو نوموړي خبري کانفرنس ته ویلي د هیواد نه ترهګر ختم کړی شبي خدا چې د هغوی مرستیالان اوس هم په ملکي موجود دي هغه ویلي د پیښور په کریسچن کالونۍ باندې حمله کوونکي څلور ځانمرګي تنان بهر ملکي وو او خدای هم ویلي دي تر اوسه د دې تصدیق نه دی شوی چې دوی د کوم ملک سره تعلق لري داخله وزیر دا خبره منلی چې د ملک امنیتی وضع په مکمله توګه د کنټرول لاندې نه ده د پیښور او مردان ترهګر حملو یو ورځ وړاندې د پوز ویان لیفټیننټ جنرال آسم باجوا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په پوځي عملیاتو کې د غټو کامیابو دعوی کړی وي او ویلو دغه سیمو کې په زرګونو ترهګر وژلي او د دوی ټول مرکزونه تبا کړی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې تر هغه وسوم په هیواد کې وړې وړې حمله کوي 13 ورځ د خیبر پختونخوا په دوه خارونو پیښور او مردان کې شوی بریدونو کې طالبانو 14 پښتانه وجلی وو وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دښمن وسوم واړه بریدونه کوي خو حکومت به د دوی خلاف جګړه روانه ساتي هغه وویل 13 ورځ مردان کې شوی برید افسوسناک وو د پاکستان حکومت او پوز وای د ترهګرۍ د مخنیوي د ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان د لاندې د اخستل شوو ګامونو څخه وروستو ترهګرو ته سخت زیانونه رسول شوي خو د سه کال د پیل څخه یو ځل بیا د پاکستان بیلابیلو خاورونو کې د ترهګرۍ پیښو کې اضافه راغلې ده بلې خواته د پاکستان په قومي اسمبلې کې د قام پرست ګوند عوامي نېشنل پارټۍ غړي حاجي غلام احمد بلور ویلي دي په هیواد کې د پښتنو قومي شناختي کارډونه تړل کیږي هغه اویل چې په ټول هیواد کې د کال 2015 راهسي د پښتنو سره د غزور ظلم روان دی پاکستان وای په هیواد کې په غیر قانوني توګه د کارډونو اخستلو لړۍ روانه وه او اوس حکومت دا کار ختمول غواړي د پاکستان په پنجاب صوبه کې اوسیدونکي یو پښتون حاجی جمیل وای د دوه پلار نیکه د 1911 راهسي په پنجاب کې پاتې کیږي خو اوس ورته پاکستان وای تاسو افغانان یې
افغان چارواکی وای د پکتیا ایالت جانی خیل ولسوالۍ کې د امریکای په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکی وای په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې د حقانی تندروډلې یو مشهور کمانډر هم شامل دی رپورٹ پہ د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق من روان را کوي.
د پکتیا والی ویان نکیب الله تل ډیوی سره په خبرو کې وویل 13 ورځ نه وخت تلفیز وکونو دی جانخیل په ولسوالۍ کې هوایی عملیات تر سره کړل چې له عمله یې اتلس وسلوال طالبان وژل شوی دی. د اتل په وینا په وژل شویو کسانو کې د حقنی شبکې یو مشهور کماندان متقی هم وژل شوی دی. دی پکتیا والی ویان زیاته کړل وسلوالو طالبانو دی ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره مرکز څخه تازه دمی سرتیری رسیدلې خو پر وړاندې دوستر خندونه موجود دی. ویان دو ویل یوې خو وسلوالو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستی او ترڅنګ ولسوالۍ ته غزیدلې ټولي لارې په مینونو پخل شوې دي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ورډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو دا.
امریکه او چین د نړیوالې تودوخې مخنیوي په سر د پیرس لوزنامې په رسمي توګه توثیق کړی دی، کوم چې د ماحول خرابونکو ګیسونو د اخراج لپاره ذمہوار د نړۍ دوه غټ هیوادونو لخوا یو مهم ګام دی. د دې مقصد د روان کال اخر پورې د موسمي بدلون لوزنامې عملي کول دي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکہ او چین په ماحولیاتی بدلون د پیرس کې سوي معاهده تصدیق کړي. د کمزبه وروسته هغه دوه غټې وادونه کم چې د زارجن کې سونه ذمہوار دي، د هغه په مرسته به د روان کال تر اخره پوري په دغه معاهده مطابق کار وسی. د شنبه په ورځ د امریکا صدر براک اوباما د خپل چینی همسیال شي جن پینګ تر څنګه د جی 20 کانفرنس څخه وړاندې د دې تصدیق کړي. ښاغلی اوباما ویلي چې ماحولیاتی بدلون یو داسې جنگ دی چې هر ایواد یوازې نسی ګټه کسومره هم طاقت وروي. په راتلونکي کې به کېدای سي موږ دا وګورو چې موږ خپل مځکه بچاو کړه. د چین صدر شي ویلي دي چې هیله ده د دې اعلان څخه وټولو ته ګټه ورسي. د یک شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر په توګه براک اوباما د جی 20 غونډه د چین شهر اوګانډو کې ګډون کوي، چرته چې به د نړۍ د شلو لویو اقتصادي هیوادونو مشرانو هم په دغه غونډه کې برخه اخلي.
د صدر اسلام کریموف په غم کې ازبکستان کې د دری ورځو د ماتم اعلان شوی دی. د جمعې پر ورځ د هغه د مزغو د رکش لیدلو له امله مړ شوی وو. د ازبکستان د حکومت او پارلمان لخوا جاری شوی ګډ بیان کې ویل شوی دی د کریموف خاور ته سپارلو مراسم به په 3 سپتمبر د هغه پلانني ښار سمرقند کې کیږي. صدر کریموف د یو سخرویا واکمن په توګه پیژندل کېدلو. کریموف د کال 1999 راهیسې د هیواد صدر وو.
د برازیل لری کلی شوی صدر دلما روسف وای هغه د راتلونکي منصوبو په اړه تر اوسه سوچ نه لري، خو د پخلی کړي دي سیاسي منصوبې لري. برازیلیا کې د جمعې پورز نړیوال میډیا ته د وینا په وخت روسف د هغه عمل غندنه وکړه چې پکې نوموړي د پارلمان د لارې د واک اختیار نه لري کلی شو. نوموړي ویلي هغه به د اوسني حکومت مخالفت کوي او زیاته کړي چا چې د بغاوت مرسته نه ده کړي هغه به د برازیل په جمهوري ادارو باندې نظر ساتي او د دې به احترام کوي. د برازیل سینټ د شورو پر سپدې بنیاد د دلما روسف صدارت نه لري کولو په حق کې رائے ورکړې و چې هغه د کانګرس ته منځوري بغیر د ریاستي او وفاقي سماجی پروګرامونو لپاره اولسي پیسې یا فندونه استعمال کړي.
د فلپاین یو بازار کې د بمی چودنې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي. دغه بمی چودنه د هیواد د صدر روډریګو وترتی پلانني ښار ډاوو کې په یو مضروب بازار کې شوې وه. چودنې په مهال صدر دغلته موجود و. چودنه بازار کې د مارکو پولو هوټل سره نږدې شوي چېرته چې صدر اکثره خوراک د پاره ورځي. روډریګو دوترتی سه کال د جون میاشت کې د سر جوړیدلو څخه د مخه د خپل خار تر 200 کلونو مېر پاتې شوی دی او دغلته یاد څړی دی. تندروډلې ابو سیاف د دغه بمی چودنې ذمہواري قبول کړې ده، خو چارواکو تر اوسه پورې د دې ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه پخلی کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زو د خیبر پختونخوا دویم غټ خار مردان ته هلته چې کم پرون ځانمرګي حمله شوې وه چې پکې دیارلس کسان وژلې شوي وو. نن په ټول مردان خار کې څوک او ماتم وو او زیاتره دوکانونه بند وو. تاجرانو هلتال کړو، وکیلانو هم خپل دفترونه بند کړو او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. رپورټ پې د مردان ندرې رادیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د تاجرانو له طرفه هم د وکیلانو سره د یووالي په توګه د یوې ورځې لپاره کاروبار بند کړی شوی و. عدالتونه بند وو او د ملک د مختلفو برخو نه راتلونکي سیاسي او سرکاري مشرانو د وکیلانو سره د هغوی غم هم شریک کړو. په مردان دلا بینک روډ باندې د تاجرانو له طرفه د ترهګرۍ په ضد مظاهره هم وشوه او کاروبارونه یې بند کړل. په دې حقله د تاجرانو د تنظیم مشر احسان باچا ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال غوښتنه وکړه چې حکومت په بهرني هیوادونو باندې د ګوتو وهلو تورونه لګوي او باید چې دغه ثبوتونه عوامو هم راخ کار کړی شي. دوی زیاتوي چې مونږ د وکیلانو سره د یووالي اظهار کوو او د هغوی په غم کې شریک یو.
دا پرونه چې کماندونه حادثه شوې ده د هغې د غم د یو مسوک په سلسله کې مونږ راجمع شیو، چونکه د وکلاو د ټول پاکستان اړتال هم دی. مونږ هغې سره هم په دې شهادتونو کې د مردان د یووالي وښو او هغې سره په دې غم کې شریک یو. بازارونو ټول د مردان د بندش اعلان هم کړی دی. دا د دهشتګردۍ خلاف دا کم جنگ په دې وطن کې روان دی. دا یوازې د آرمی د پولیس او د عامو خلکو کوآپریشن یووالی نو دا به ځکه چې دا کم وینه پرونو به دا په دې کې بیګنا خلک دل شو. زما دا مطالبه ده، تاسو ولې نه وایئ چې انډیا ممکن دهشتګردي کې دا پلان خلق را روان شوی دی؟ موږ دا یووالی خیو چې فوج، آرمی، پولیس، عوام، تاجران دا به ټول یو کیږي. د دې جنگ مقابله به کوو ان شاء الله. یری ګونه
د 14 نن ورځ ته نن په دویم ورځ د هسپتالونو نه راغلي معلومات وایي چې په مجموعي توګه په دوه هسپتالونو کې 12 جوبل شوی کسان موجود دي او نور د هسپتال نه په کورونو ته لیږل شوی دي. د هسپتال نه څلور کسان چې حالت یې مرګونی او مرکزی ښار پیښور ته لیږل شوی دي. په دې 14 کې 350 کسان جوبل شوی وو چې پکې وس شپږ کسان په مردان میډیکل کمپلیکس او شپږ جوبل شوی کسان په دلی هسپتال کې موجود دي او د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی. د مردان دلی په خار او کلیوالو سیمو کې د غم او خفګان یو لړۍ خوره ده او د وجل شوي کسانو په کورونو باندې د لرې پرتو علاقو نه خلک د دعا دپاره راځي. د امنیتي چارواکو له طرفه د سیکیورټي چوکۍ سخته کړې شوې ده او د خار دننه او بهرني لارو باندې د امنیتي چارواکو یو ګڼ تعداد هم لګولې شوې دي. د وکیلانو له په د سلور ورځو د کاربندې اعلان شوې دي او دراتونکو د نهه ورځې نو وروسته بعد د سکیورټي په اړه سپیشلې کولی شي. په دې حق له د وکیلانو صدر امیر حسین ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې د هغوی د غم با تر ډیر وخت پورې موجود وي.
زمونږ ډېرې ورځې دي او سترایک چې کوم دی د کچرونا نو هغه ننم دی او د منډی پورزم دی او بیا ورپسې د ټیوزډے پورزم دی. نو خو بیا اجلاس راغواړم، اجلاس کې بیا فیصله کیږي چې را وکیلان صاحبان سوال یاوي کې هو ډی پی او صاحب هم شامل دی. هغه بیا لایحه عمل موږ مخ کې جوړو چې څه کول غواړي او څه طریقې سره کول غواړي.
د پرون راهسې په مردان دل کې د سیاسي، سماجي او مذهبي مشرانو راتګ هم جاری دی او زیاتره د مرکزی حکومت نه دا پوښتنه کوي چې د کال 2014 راهسې جوړ کړی شوی د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان باندې تر کوم حده پورې عمل مخې ته راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د موږ د یو ساده خبري خبرونه د واشنگټن ډی سی نه خپنې غبانې او هم نن د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان مردان ته ورغلی او د هغه بیمارانو سره یې لیدلې دي چې په هسپتال کې دي او پرون په ترهګر حمله کې ژوبل شوي. نوموړي خبري کانفرنس ته ویلي دي چې ترهګر د ملک نه ختم کړی شوی دی خو د دې مرستیالان اوس موجود دي. هغه دا خبر منلې ده چې د ملک امنیتي وضع په مکمله توګه د کنټرول لاندې نه ده. رپورټ په د مردان زمونږ خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي چې په ملک کې ترهګرو ته شکست ورکړی شوی دی، خو د هغوی مرستیال اوس هم په ملک کې موجود دي، او دا چې په ورستو کې چې کوم واقعات شوي دي دغه ترهګر د بهر نه راغلي وو. دا خبره بی په مردان دل لکه د ځان مرګي حملې نه ورستو خبریالانو سره د خبرو اترو په محل کړی دا. چودری نثار علی خان په مردان دل کې هسپتالونو ته ورغلو او د جوبل شوي کسانو تپوس یې وکړو. په مردان باروم کې هغوی د وکیلانو سره غم راضي ښکاره کړه. ورستو میډیا سره د خبرو په محل د داخله چارو وزیر وویل چې په ملک کې ترهګرو ته شکست ورکړی شوی دی، خو د هغوی مرستیال اوس هم په ملک کې موجود دي.
دہشت گرد ہار چکے ہیں، پاکستان سے ان کا صفایا کر دیا گیا ہے، ان کے سہولت کاروں کا صفایا ابھی تک نہیں ہوا مکمل طور پاکستان کے اندر.
چودھری نثار علی خان پخپل وینا کی ویل چے دا وقت پا ملکی پا یو بل باندے دا الزامون لگولو پسے دا یو والی ضرورت تے، او مونگا کولی شو چے پا گڑت ہوگا دا ترہگر مخونی سو. دوی پا دی خبر زور ورکلو چے دا ترہگرو دا ڈرون و کاروائیو نا نمائیو سکی گو او نا ترہگر مونگا پا دا حملو باندے یرولی شی.
ہمیں پیغام ان دہشت گردوں کو یہ دینا چاہیے ہر زبان سے کہ ایسے بزدلانہ کاروائیوں سے نہ تو ہم مایوس ہوں گے اور نہ ہم ان سے ڈریں گے اور نہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں کوئی خلل آنے دیں گے.
چودھری نثار علی خان زیادہ کلا چے ترہگر واڑی چے آسان زین پر نہ کڑی او خلکو کی مایوسی خور کڑی دی تور او لگاولو چے دا پاکستان گاونڈی ہی ودونا پمل کی مایوسی خورول واڑی.
2500 کلومیٹر کے بارڈرز ہیں ہمسایہ، ایک طرف ملک اور دوسرا ملک بھی اسی مکرو دھندے میں مصروف ہے کہ وہ سہولت کار پیدا کر کے پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائے تاکہ مایوسی پھیلے. سو سافٹ ٹارگٹس چنتے ہیں اور ان سافٹ ٹارگٹ کے ذریعے ان کے مقاصد دو ہوتے ہیں کہ مایوسی پھیلے، بدگمانی پھیلے، لوگ کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اپنی صوبائی حکومت کے خلاف، وفاقی حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک ری ایکشن ہو.
مرکزی خار پیخور اور مردان دل کے حملوں پلٹنی شوی دی، د هغه مطابق د غترهاګر غیر ملکیانو هواغوی د هیوادونو د نوم د اخستو نه ډډه وکړه.
جو دہشت گرد ورسک میں مارے گئے، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کی بھی انٹیلیجنس موجود، کل رات تک تحقیقات ہوئی ہیں، اس کے مطابق وہ غیر ملکی تھے.
جو خیبر پختونخوا کی دا امنیتی چارواکو دا قربانو ذکر ہم اکڑو او وی ویل چی مرکزی حکومت دا پلان لری چی پترہ گرے کی وجل شوی کسانو تا مراعات ورکڑی. دا یوی پختنی پا جواب کی چودری نثار علی خان ویل چی دا مرکزی حکومت دا حسی دی چی دا قبائلی سیمو دا پارا یو مربوط نظام جوڑ کری او دا ترہ گرے نا متاثرہ دا خلکو دا پارا پا گڑا توگا پا دا سیمہ کی امن قائم کری. دوی ویل چی دا موجودہ واقعاتو پا حوالہ مرکزی حکومت دا خیبر پختونخوا حکومت سرا استخباراتی معلومات شریک کری وو. دوی ویل چی تر کومه پورې په افغانستان کې امن نوی راغلی، تر هغه پورې په پاکستان کې امن نشی راتللی.
افغانستان میں سٹیبلٹی آئے گی، امن و امان آئے گا تو پاکستان میں امن و امان آئے گا. سو اس طرف سے کسی قسم کی کوئی کاروائی، یہ بالکل ایک کنسیڈرڈ قومی پالیسی ہے، کوئی نہیں ہوتی.
چودھری نثار علی خان دا ہم انکشاف وکړو چې په خیبر پختونخوا کې د مرکزی خار پیښور نه علاوه مردان، چارسدا او سوابه ضلع هم د ترهګرو په نښه دي. یاد دی وی چې 13 ورځ په مردان ضلع کې د ځان مرګي حملې نه وروستو په سیمه کې د غم یو لړۍ خوره ده، او د خراب امن و امان صورتحال په اړه مقامی اوسیدونکي سخت فکرمند دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے دا پاکستان پو میڈیا کے نن پو اداریو کے دا مردان او د پیښور ترهګر حملو په حق لباندې لیکل شوی دی. په دغه اداریو کې څه ویل شوی دی، خلاصه یې د پیښور نه د ډیب ریډیو خبریال مدثر اشاره کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خیبر پښتونخوا یو ځل بیا د هدف لاندې خپل اداریه کې لیکي، ترهګر د صوبې مهمو خاریو کې خپلو هدفونو ته رسېدو کې یو ځل بیا کامیاب شوي دي، او ښایي داسې چې د دغې ناقانونه تنظیمونو افرادي قوت او تنظیمي صلاحیت د کمیدو په ځای لا نور هم سیوا شوی دی. ورځپاڼه اداریه کې زیاته کړې ده، د دواړو بریدونو نه پس وزیر اعظم نواز شریف لاهور کې د یو سړک د پرانیستې په موقع خپله وینا کې ویلي دي، پاکستان د سولې په لار روان دی، خو د چې دا وینا کوله نو پیښور او مردان په وینو سرو. دغه ورځ ورځپاڼې په امنیتي ادارو هم ټکونه کړي دي، او پوښتنه یې کړې ده ولې استخباراتي ادارې د وسلوالو نه یو قدم وروسته وي، ځکه چې دا د یو تن کار نه بلکې د دې لپاره پوره نیټورک پکار دی، او دې کې به یو شمیر سهولتکار هم موجود وي. او بریګیډیر ریټایرډ ساد محمد ډیوه راډیو ته وایي، د داسې قسمه بریدونو مخنیوي کې استخباراتي ادارې زیات مهم مهم رول لوبي
بل توس چکم استخباراتی اداری دی سکیورٹی دغه اداری دی اغه لوس پکار دی چې د دې چکم زینو کې د دې داسکی پرسنل دی داخله کراغلی دی دی بخا بخا یو سټیجینګ ایریا د دې برسکاو د بارډر ترمن د یو سټیجینګ ایریا و چکم زکه دی با لګونده کې پاتشي وی دی په هدف خولې شي دی واپس هغه ځنه بهتري هغه سټیجینګ ایریا تا دا به سره خو شاکه چتا دا 100 کیلومتر کله 100 کیلومتر کې دا غونده کې چکم ټارګټ اوس دی کنه به باندې جو ورکول پکار دی دا ختمول پکار دی اوس دغه باندې توجه پکار دی
د غرض یو بل د انګریزي جبه ورسپان ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکي ته دواړو بریدون نپس طالبانو سمدستي د حملې زمواري په دې الفاظو قبول کړه چې دا د آی ایس پی آر دی یوې ورځ وړاندې د شوی خبري غونډې جواب دی او خایده سي چې طالبان اوس هم د بریدونو کول پوره جوګه دي البته ورسپان د امنیتي ځواکونو او پولیسو کارکردګي او قرباني ستای او وای مسیحي کالونۍ کې مرګ جوبله ځکه کم شوه چې په وخت باندې امنیتي ادارو موثره ګامونه پورته کړل بلخوا د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق د پیښور مسیحي کالونۍ کې د امنیتي ځواکونو میړانه ستای خو پوښتنه کوي چې دومره حساس ځای ته څلور ترهګر سره د ټوپکو او بارودو څنګه داخل شول او ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي د کوټې او مردان پیښې ښایي اوس وسلوالو په عدالتونو او وکیلانو بریدونه شروع کړي دي او د دې غټ علت دا کېدای شي چې سپریم کورټ د فوزي عدالتونو لخوا تر هغرو ته د مرګ سزاګانی قانوني ګرځولې دي او ورسپاڼه وړاندیز کوي اوس باید نه یوازې د زیاتو حساسو ځایونو امنیت سختول پکار دي بلکې د کم حساسو ځایونو حفاظت هم ضروری دی خو وای دا باید دا سوي چې د تالاشو په نوم پکې عام خلک نه خواريږي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا روان دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو ته حکومت ثواب سوای په پاکستان کې د آرمی پبلک سکول باندې حمله نروستو حکومت یو اکشن پلان یا نیشنل اکشن پلان جوړ کړی وو خو اوس په حکومتي کچه د دې دریزونو یادو باوجود چې په دغه کامیابی ترلاسه شوې ده په ولسی کچه په مطبوعاتو کې دغه کامیابی باندې شک کیږي او ویل کیږي د حکومت دغه دعوی سمې نه دي ځکه چې په وروستیو کې په پیښور کې په مردان کې په کوټه کې ډېرې زبردستې بم چاودنې شوې دي رپورټ پیورو د رابعه پیر د اسلام آباد نه
د تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمې د ترهګرو له اړخه په نقشه کېدو لړۍ روانه ده خو د دې باوجود د حکومت له اړخه د بیانونو څخه علاوه څه خاص ګامونه په نظر نه راځي د کورونو چارو وزیر چادری نثار چې پرون سوي پیښې د غندنې لپاره نن مردان ته روان و د پاکستان او په خصوصي توګه د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ د مخ په سیوا کېدونکو پیښو پړه یو ځل بیا پر افغانستان واچوله
اوس طرف سے ٹی ٹی پی کے لوگ بالکل بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ مسئلہ کیپیسٹی کا بھی ہے حکومت افغانستان کا
هغه اڑختا د ٹی ٹی پی خلق پر پلو ناستیم افغان حکومت یې نه کوي خو دلته د افغان حکومت د کیپیسټی خبره هم ده چې دوی څه کولای شي او څه نسی کولای د افغانستان کیپیسټی خپل پرځای چې ټوله نړۍ پرې خبره ده خو د چیړونکو وینا ده چې آیا پاکستان چې یو جوهري طاقت دی د ترهګرو د مخنیوي لپاره خپل کیپیسټی په باقاعده توګه استعمال کړی ده او کنه په دې اړه اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک مشر عامر رانا ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي
افغانستان کے انٹرنل کمپنشن ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ایکسٹرنلائزیشن کا فیکٹر ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ تمام کے تمام ملبہ وہ بھی باہر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ایٹیچیوڈ جو ہے پاکستان کا بھی ہے
افغانستان خپل مجبوری لري دلته هم د بهرني عناصرو معاملات چې پر سترګې نسی پټي دي هم د غرویه د پاکستان د دواړو ته پکار دي چې خپل کورنۍ شخړې ختم کړي یا د دې سره څکتګلار جوړ کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو لپاره شوي د دغه شان بیانونو په اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر افراسیاب خټک ټی وی رادیو ته وایي
ملکونه شاته پټېږي او ملکونه دا اجازه ورکوي چې هغوی شاته پټ شي نو دا خو بیا د اودس
وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د سره دغه پیښې ته تللی هم نه و او نن هم د پیښې ځای ته د تلو پر ځای فیصل آباد کې د توانایي منصوبه زیاته اهم ګرځولې وه، وایي چې ترهګرو ته یې ماته ورکړې ده.
ابھی بھی دشمن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حملہ کرتا رہتا ہے. کل کا جو مردان کا حملہ کیا انہوں نے بڑے افسوس کی بات ہے، اور سافٹ ٹارگٹس وہ پک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اوس هم دغه دشمن وړي حمله کوي او بے ګناه خلک پنښه کوي. خدا لړی په ډیر زر ختم کړی سي. د حکومتي واکمنانو لړخه کله دغه سافټ ټارګټ بلل کیږي او کله پراپر نورو اچول کیږي. هم دغه شان د کوټې د پیښې پس د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم ویلی وو چې دغه پیښې مقصد پاک چاینا اقتصادي رهداري و. د حکومتي مشرانو دغه بیانونه به آیا دغه ستونزې هواري وي؟ په دې اړه څېړنکار عامر رانا وایي
تو آپ کو میئر کو لینے پڑیں گے پراپر ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایکسٹرنلائزیشن کا فیکٹر ہو یا پھر یہ فیکٹر ہو سافٹ ٹارگیٹ کا، یہ دونوں
دا یوازی ځان خلاصول دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه خوبه پورته کول وي، که بهرني عناصر وي یا بې ګناه په نقشه کولو معامله وي. د دواړو د ذمهداري څخه حکومت ځان نشي خلاصولی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دغه میلما پراتلون کې خبرونه کوي. زموږ میلما ده تاسو بر سره په ټلیفون باندې خبرې هم کولای شي. وکیل خان دغه خبرونه کوربه ده. زه د دې خبرونه کوربه رحمان بودیر، زما همکار محمود اکرام یو، د دې خبرونه پروډوسر د شهابزاده سولا زو کې. یو ور بیا راځو چې تازه خبرونه ته وړاندې کو. په پاکستان کې د ترهګرۍ په شو تازه بریدونو باندې بسیړنه هم په دغه رپورټونو کې تاسو اورئ. ډیور ریډیو سره اوسئ. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پر یو ساته خبری خبرونه کې درته یو بار بیا سړی مشي وایو وخت ویلې د خبرونو د سر ټکو
نن د خیبر پختونخوا مردان خار کې وکیلانو تاجرانو په ضلعي عدالت کې د پرون شو ځانمرګي حمله شبې ځانمرګي حمله پر ضد احتجاج کړی دی چې پکې 14 کسان وژل شي وو. اخوا وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګرو ته ماتې ورکړې او اوس د مردان پر رنګ وړې حمله کوي.
ابھی بھی دشمن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا حملہ کرتا رہتا ہے. کل کا جو مردان کا حملہ کیا انہوں نے بڑے افسوس کی بات ہے. اور
د پاکستان د حکومت یوش پیر مخالفہ سیاسی ڈلو لخوا د نیوکو ورستو جمعیت علماء اسلام ڈلی هم دڑکه کړی کچری مرکزی حکومت د پاکستان او چین په اقتصادی لار کې د وړو صوبو حق نور کوي نو په احتجاج به لاس پوری کړی.
او کچیر دوی سوچ دا وی چې مستقبل پاکستان د دوی پنجاب وی او دا رویه له موږ سره ټیک نه ده. په کار دا چې دوی دا رویه ټیکي او کدا طریقه وی بیا په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه را جمع کړي او هغه به ټول په دا خبره باندې احتجاج کوي.
افغان چارواکي وایي د پکتیا ایالت په جانخیل ولسوالۍ کې د امریکې په مشرۍ کې په هوایي عملیاتو کې د حقانی تندر وډلې د یو کمانډر په شمول 13 طالب وسلوال وژل شوی دي.
اوس کوښښل خبرونو تفصیل دا
نن د خبر پښتونخوا مردان خار کې وکیلانو او تاجرانو په ضلعي عدالت کې د پرونی ځانمرګي حمله خلاف احتجاج کړي او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړي ده. د مردان په ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ د پیخه او د پیخور ورسه کروډ باندې د عیسایانو په کالونۍ ترګر حملو کې 14 کسان وژل شوي او د 50 پورې نور ژوبل شوي دي. ځان له د مردان ترګر حمله کې د پولیسو وکیلانو په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن د مردان سفر کړی دی او هلته ویلي دي چې د هیواد نه ترهګر ختم کړی شوی خو دا چې د هغوی مرستیالان اوس هم په ملک کې موجود دي. داخله وزیر دا خبره منلې چې د ملک امنیتي وضع په مکمله توګه د کنټرول لاندې نه ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ترهګر اوس په هیواد کې وړې وړې حملې کوي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په دوه ښارونو پیښور او مردان کې شو بریدونو کې 14 پښتانه طالبان وژلي وو. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دښمن اوس هم دواړه بریدونه کوي خو حکومت به د دوی خلاف جګړه روانه ساتي. هغه د مردان د برید غندنه هم وکړه. او بلې خوا ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قام پرست ګوند عوام نیشنل غړي حاجي غلام احمد بلور ویلی دی په هیواد کې د پښتنو قومي شناختی کارډونه تړل کیږي. هغه وویل چې په ټول هیواد کې د کال 2015 راهیسې د پښتنو سره د غزور ظلم روان دی. حکومت وایي په هیواد کې په غیر قانوني توګه د کارډونو اخستلو لړۍ روانه وه. اوس حکومت دا کار ختمول غواړي.
افغان چارواکي وایي د پکتیا ایالت په جانخیل ولسوالۍ کې د امریکې په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژلې شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو وسلوالو کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشهور کمانډر هم شامل دی.
او د امریکا صدر براک اوباما د خالی پروت د چین خار هنګ ډو ته رسیدلی دی. هلته به هغه د نورو نړیوالو مشرانو تر څنګ د G20 کامپلکس کې ګډون کوي او د غونډې څخه د مخه به د خپل چینی سیال شي جنګ پنګ سره ویني.
امریکای او چین د نړۍ والی تودوخی مخنیوي په سر د پیرس لوزنامې په رسمي توګه توثیق کړی دی. کم چې د ماحول خرابونکي ګیسونو د اخراج لپاره ذمہوار د نړۍ دوه غټ هیوادونو لخوا یو مهم ګام دی چې مقصد یې د روان کال اخر پورې د موسمي بدلون لوزنامې عملي کول دي.
د صدر اسلام کریموف په غم کې ازبکستان کې د دریو ورځو د ماتم اعلان شوی. د جمعې په ورځ هغه د مازغو د رګ شلیدلو له امله د شپږو ورځو د علاج وروسته مړ و. صدر کریموف د یو سخ رویا واکمن په توګه پیژندل کېدلو. کریموف د کال 1998 مره سخی د هوا صدر وو.
د برازیل لري کله شوی صدر دلما روسوف وایي هغې د راتلونکو منصوبو په اړه تر اوسه سوچ نه کړی خو د دې پخلی کړی دی. سیاسي پلانونه لري. برازیلیا کې د جمعې په ورځ نړیوالې میډیا ته د وینا په وخت روسوف د هغه عمل غندنه وکړه چې پکې نوموړی د پارلمان د لارې د واک اختیار نه لري کړی شوه.
او د فلپاین یو بازار کې د بمی چودنې له عمل لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دغه چودنه د هیواد د صدر روډریګو وترتی پلرني خار ډاو کې په یو بازار کې شوې ده. دا چودنه هغه مهال وشو چې وخت صدر په دغه ځای کې موجود وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس وخت شوی د مطبوعاتو د کتنې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل صاحب.
د تیری میاشتې په اتم تاریخ تر هغرو د بلوچستان په ستر ښار کوټه کې یو هسپتال کې یو خونړی ځانمرګي حمله کې درې کم سل تنانو وجل چې یو دوه شمېر وکیلان پکې شامل وو. د کوټې ټول وکیلان د ځانمرګي حملې نه لږه شیبه وړاندې د خپل مشر باز محمد کاکړ د قتلېدو د خبر په اورېدو په تلوسه هسپتال کې راجمع شوي وو، ځکه چې د باز محمد کاکړ مړې د غلطه پروت و. دا پاکستان کې د ترهګرۍ د حملو په لړ کې تر دې وخته پورې د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله وه. د امریکې فارن افیرز نومي مجلې د روانې هفتې په خپله تازه ګڼه کې د نامتو زنانه لیکوالې مهوش رانی پاکستان کې د ترهګرۍ او د دې د مخنیوي د اقداماتو په موضوع یو تفصیلی معلوماتی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې جماعت الاحرار د کویټ په اسپتال کې ځانمرګي حمله په ځان منلې ده. جماعت الاحرار داعش یا دولت اسلامیه سره هم اړیکې لري. مضمون زیاتوي چې د پاکستان حالاتو ته په ړومبي نظر د کتو نه دا پوخ تاثر اخیستی کیږي چې پاکستان د دولت اسلامیه د جرړو خورېدو دپاره یوه سربه سیمه ده، ځکه چې پاکستان د ډېر وخت سیاسی اړیګړی سره مخ دی. په دې اړیګړی کې د مذهبي توندلاریتوب د عملیاتو نه واخله تر فوزي انقلابونو راتلو پورې واقعات شامل دي. پاکستان غوندې ملکی داعش د پاره خپل خپې غزول یقینا چې یو سخت کار دی، ځکه چې پاکستان کې د وړاندې نه لوی شمېر جهادي تنظیمونه موجود دي. فارن افیرز لیکي چې داعش خپل ځان په ړومبي ځل په کال 2014 کې پېښور کې د خپلو اشتهارونو لګولو نه ښکاره کړو. دې پسې سمدستي د پاکستان په ټولو ښارونو کې د داعش په حق کې لیکلي موادونه تقسیمېدل شروع شول. د کال 2015 په جنورۍ کې د دولت اسلامي ویان ابو محمد العدنانی خراسان په نوم د یو سلطنت د قیام د پاره د خپلو هلو ځلو اعلان وکړو. د دولت اسلامي په نیز خراسان سلطنت به د افغانستان، پاکستان او د هندوستان، بنگلاديش، د چین او د وست ایشیا د لویو سیمو خپلو کې د یو ځای کولو په ذریعه وجود کې راوستي شي. اگر که د دولت اسلامیه د خراسان گروپ اهم مشران پاکستان سره تعلق لري، خو بیا هم د بی سی آر کوششونو باوجود خراسان گروپ پاکستان کې د خپلو خپو په مضبوطولو کې پاتې راغلی دی. مضمون زیاتوي چې د دولت اسلامیه د خراسان ډلې ټول جنګیالي د مقامی سرتیرو ګوندونو نه بدره شوي کسان دي. فارن افیرز مجله لیکي چې د دولت اسلامیه پاکستان کې تش په نوم د وجود لرلو خبره هم غلطه ده، ځکه چې کراچۍ او سیالکوټ کې داسې ښکاره ډلې شته چې وی په خپل ځانونو د دولت اسلامیه چاپ منلې دي. دین علاوه انفرادي تور هم داسې کسان راخکاره شوی دي چې دولت اسلامیه سره تعلق لري. د کال 2015 په دسمبر کې د لاهور پولیس داسې کسان نیولی وو چې په شام کې دولت اسلامیه سره نیغ په نیغه تعلق وو، او هم په دغه کال کې د دې کسانو ځینې شل کسان د یوې زنانه بشرا چیما په مشرۍ کې شام ته تللي هم وو. دین علاوه د خلافت اسلامیه د قیام دپاره کوشش کوونکي تندرو اسلامي ګون حزب التحریر دولت اسلامیه سره بیعت کړی دی. دې ګوند ته د دولت اسلامیه خراسان قیادت حکم کړی دی چې پاکستان کې د دولت اسلامیه ټول وفادار خپلو کې راغون کی. فارن افیرز مجله کې چاپ شوی مضمون په دې تجزیه ختم شوی دی چې دولت اسلامیه پاکستان کې اغو نارینه او زنانو پسې کوشش کوي څوک چې د خپلو کړمو د اوارولو دپاره د واکدارانو د ناکامه او د دروغو لوزونو نه زړه ماتې شوي دي. په دوی کې پخواني جنګیالي، زنانا، تنکی زلمی او غریبه او نیسته وهلی خلق شامل دی. پاکستان په دې تکل کې دی چې د خپلو سرحدونو دننه د دولت اسلامیه د خونړو عملیاتو نوغه اوباسي، خو تر سو چې د پاکستان حکومت په دې کار کې کامیاب شوی نیوي، تر هغه به د پاکستان زلمی کل دولت اسلامیه سره ټوپک په غاړه کوي، او دا شان دوی به د مملکت پاکستان د قانوني حکمرانۍ لپاره لوی خطر وي.
سی پیک یا چین پاکستان اکنامک کوریډور کم چې په پاکستان کې د جوړېدو څخه د مخه لانجمن شوی دی، کې د پاکستان د وزیر اعظم ویلی دی چې دغه اقتصادي لار چې د پسیمه کې د اقتصادي بدلون راولي خوشحالي براولي او ټول هیواد کې به پرمختګ وشي. خو په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې سیاسي مشران او مدني ټولنې غړي په دغه نیوکه کوي او وایي چې یوازې زیاتې ګټې او غټې منصوبې د پنجاب صوبې لپاره ښودل شوي، ټول هیواد کې یو شان تقسیم دغه منصوبو د پرمختګ نه دی شوی. د پیر ولایت شاه لخوا یو رپورټ تیار شوی دی په دې موضوع.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تکرار سره دعوه کوي چې د پاک چین اقتصادي پروژې ګټې به د ملک ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. خو د دې په پرتله د مرکزی حکومت لخوا کمی سملی ته وړاندې کړل شوی شمیرې ښایي چې دغه پروژې د لاندې تر ټولو زیاتې ګټې صرف پنجاب ایالت ته روانې دي. بلخوا حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فی ډلې هم په مرکزی حکومت باندې سی پیک منصوبه کې د وړو صوبو د استحصال تور لګولی دی او دغه پروژه کې وړې صوبې د پامه غورځولو په سر د حکومت خلاف د احتجاج شروع کولو خبرداري ورکړې دي. کامی سملې تړوان نکلې شوې تفصیلاتو کې سرګندونه شوې ده چې د سی پیک د لاندې 53% منصوبې صرف پنجاب ایالت لپاره منظوري کړې شوې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه دغه شمیرې ښایي چې 313 پروژو کې یو سل شپږ اویا منصوبې د پنجاب ایالت لپاره منظوري کړې شوې دي او د پاک چین اقتصادي رادارې سره تړلې صرف 8 پروژې د بلوچستان ایالت لپاره مختص کړې شوې دي. دا شمیرې په یو داسې وخت نکلی شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف په تکرار سره دعوه کوي چې د پاک چین اقتصادي رادارې ګټې به ټولو صوبو ته یو شانتي رسی. خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت د ډېر وخت راهسې اقتصادي رادارې کې دغه صوبې د پامه غورځولو په سر تحفظات لري او د مرکزی حکومت دعوه ده چې دغه تحفظات لري کړي شوې دي. خو د مخالفه ګوندونو تور دی چې د وزیر اعظم لخوا د ملک سیاسي قیادت ته ورکړل شوې لوس پوره کېدلو سه آثار په نظر نه راځي. د کم لوس تر مخه چې وزیر اعظم د وړو صوبو نه تیریدونکو اقتصادي پروژې غربي روډ تعمیر لومبی ترجیح کې سرته رسولو باور ورکړی دی. حکومتي اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډېر وخت راهسې په دې معامله د مرکزی حکومت په پالیسو ټکونه کوي او اوس د حکومت بل یو اتحادي جمعیت علما اسلام فی ډلې هم په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې سی پیک منصوبه کې د وړو صوبو د استحصال تور لګولې دی. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د ګوند د کامی سملې غړي مولانا امیر زمان چې تیر ورځ کامی سملې ته د سی پیک په اړه تفصیلات وړاندې کولو په موقع په خپله په ایوان کې موجوده و. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې د حکومتي شمیرو نه په ډاګه شوې ده چې حکومت صرف پنجاب ایالت په پرمختګ کې غرضي دی او د امیر زمان په وینا مرکزی حکومت د وړو صوبو هیڅ غم در نه لري.
موږ دا مخکې هم ویلي وو چې وړو صوبو سره چې کوم زیاتی کاږي او د هغه سیاستي دفاع دوی نه ده کړې. لهذا چې دا کوم اوس دوی تفصیل بیان کړی وو په دې کې زموږ بالکل استحصال شوی دی او له موږ سره زیاتی شوی دی او موږ سره ډېر زیاتی شوی دی او موږ دا خبره په ډاګه کوو چې که د حکومت مرکزي حکومت له موږ سره د صوبو سره دا رویه وي او دا یې طریقه وي او بیا دی ویني چې په صوبو کې مختلف آوازونه او لارې راپورته کېږي دا ونارو او دا هو اوازو دفاع کول چې دی هغه په دې طریقه باندې نه کیږي. دوی په پنجاب آبادی او ورو کې صوبې چې دی هغه پرېږدي او که چیرې د دوی سوچ دا وي چې د مستقبل پاکستان د دوی پنجاب وي د دوی چې دا کوم رویه ده موږ د دې رویه غندنه کوو او دا رویه ته بد ویایو او دا رویه له موږ سره ټیک نه ده. په کار دا دی چې دوی دا رویه ټیکي او که دا طریقه وي بیا به په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه راجمع کړي او هغه به ټولو په دا خبره باندې احتجاج کوي. او زما اوس هم خیال دا دی چې دا اجلاس کې به موږ دا احتجاج رسار کوو چې زموږ سره دغه زیاتی شوی.
بلخوا کامی سملې ته ویلي شوې دي چې حکومت اقتصادي پروژې او دې باندې کار کوونکو چینایي وګړو حفاظت لپاره 21 ارب روپو لګښ سره یو ځانګړی سکیورټی ډیویژن جوړ کړی دی. داخله چارو وفاقي وزیر لخوا تحریري جواب کې ویلي شوې دي چې دغه سکیورټی ډیویژن کې د فوج او سویلین امنیتي ادارو 14,000 چارواکي برتی کړي شوې دي. تحریري جواب تر مخه پنجاب ایالت کې کار کوونکو 3,500 چینی وګړو حفاظت لپاره به د خصوصي سکیورټی ډیویژن 6,500 چارواکي تعینات کولی شي او بلوچستان ایالت کې رادارې منصوبه باندې کارکونکو 1,585 چینایي وګړو حفاظت لپاره د 3,000 چارواکو تعینات پریکړه شوې ده. دغه شان خیبر پښتونخوا کې اقتصادي پروژه باندې تعینات 900 چینی وګړو حفاظت لپاره د خصوصي سکیورټی ډیویژن 1,900 چارواکو تعینات منظوري ورکړې شوې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان، هند او امریکې ترمنځ د درې اړخیزه غونډې په جوړېدو سره به د اقتصادي او امنیتي همکاریو یوه نوې لار پرانسته شي. د صدر بیان مرستیال دوا خان مینپال ولیدی چې په نیویارک کې د افغانستان، امریکې او د هند ترمنځ درې اړخیزه غونډه د امنیتي او اقتصادي چارو باندې د چارو لپاره د کابل په اړه ځانګړی اهمیت لري. رپورټ په د افغانستان ندی ریډیو خبریال حکمل روان را کوي.
افغان حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي همکاریو نوی ور به د افغانستان، هند او امریکا هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډې په جوړېدو سره پرانستل شي. د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل هغه درې اړخیزه غونډه چې په نږدې راتلونکي کې په نیویارک کې جوړېږي، هند، افغانستان او امریکا به یې غړیتوب ولري. له افغان حکومت سره د همکاریو په هدف به په اقتصادي او امنیتي همکاریو خبرې وشي. مینپال وایي یا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د امنیت او اقتصاد لپاره ځنګړی ارزښت لري او افغانستان حکومت یې له جوړېدو څخه ملاتړ کوي. د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوی ته داسې وویل افغان حکومت په داسې حال کې دی افغانستان، هند او امریکا ترمنځ په نیویارک کې د درې اړخیزې غونډې جوړېدل د هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. چې په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا په یوې خبري غونډه کې دغه درې اړخیزه غونډه له اړتیا لرې او بې اهمیته ګڼلې وه. تېره اونۍ هند ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر پر مهال وویل په نږدې وخت کې به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان، هند او امریکا چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې د پکتیا ایالت په جانخیل ولسوالۍ کې د امریکې په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي چې پکې د حقانی توندرو ډلې یو کمانډر هم شامل دی. رپورټ په د افغانستان نه هم زمونږه خبريال حکمل روان را کوي.
د پکتیا چارواکي وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په جانخیل ولسوالۍ کې هوایي عملیات ترسره کړل چې له امله یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا والي ویان نقیب الله تل له ډیوې سره په خبرو کې وویل تېره ورځ ناوخته ائتلافي ځواکونو د جانخیل په ولسوالۍ کې هوایي عملیات ترسره کړل چې له امله یې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اتل په وینا په وژل شویو کسانو کې د حقنی شبکې یو مشهور قمندان متکی هم وژل شوی دی. د پکتیا والي ویان زیاته کړه له وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره مرکز څخه تازه دمي سرتیری رسیدلې خو پر وړاندې دوستر خندونه موجود دي. ویان وویل له یوې خوا وسلوالو د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې په ماینونو پوښل شوې دي. د اتل په وینا تخنیکي ټیمونه هڅې کوي چې د ځمکنیو عملیاتو لپاره پوښل شوې لارې له ماینونو پاکې کړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلی. افغان چارواکو ویلی د پکتیا د جنیخیل ولسوالۍ په ګډون تر دې دمه د هیواد په کچه 9 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او افغان امنیتي سرتیرو د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قام پرست ګوند عوام نیشنل پارټي غړي حاجی غلام احمد بلور ویلي دی په هیواد کې د پښتنو قومي شناختي کارډونه تړل کیږي. هغه ویل په ټول هیواد کې د کال 2015 راهیسې د پښتنو سره دغه زور ظلم روان دی. پاکستان وی په هیواد کې په غیر قانوني توګه د کارډونو خستلو لړۍ روانه ده. اوس حکومت غواړي دغه کار ختم کړي ځکه چې د دهشتګردۍ ته ماتې ورکول غواړي. الیاس خان د اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
قومی اسمبلی کې د ملت والو ګوندونو سره تعلق لرونکو غړو د لکونو په شمیره کې د پاکستانی پښتنو شناختی کارډونه بندول باندې سخت احتجاج کړی دی او ویلي دی چې د وفاقي حکومت دې ګام نه خلک سخت پریشانه دي او د دې مسلې هوارولو لپاره د پارلیماني کمیټې جوړولو مطالبه کړې ده. قومی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر حاجی غلام احمد بلور په نقطه اعتراض باندې ایوان ته وی
جن لوگوں کے کارڈ بند کیے گئے ہیں وہ افغانی نہیں ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ قبائل ہیں, وہ پختون ہیں, پشتو سپیکنگ ہیں. افغانی لوگ تو علیحدہ ہیں نا جی, یہ تو جو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ افغانی ہیں یہ بالکل غلط ہے. میں ثابت کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے جو ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ قبائل ہیں, وہ ممند ہیں, شنواری ہیں, افریدی ہیں, وہ بنگش ہیں, وہ صافی ہیں. ان کے کارڈ بند ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں بند ہیں.
چدی لڑکی دا کم و خلق و شناختی کارڈونا بند کرے شیوی دی ہغا افغانیان نا بلکہ پاکستانی پختانے دی. دا زائی کا بائل دی چی پاکی مومن شنواری بنگش افریدی او صافی کامونا شامل دی او دا دوی دا لکونو پشمیرا کے کارڈونا بند کرے شیوی دی. حاجی بلور زیاد اکڑا چی دا شناختی کارڈونو دا تصدیق پا معاملہ کے دا حکومت سنجید گئی دا دی خبرے نا معلومے گی چی صرف یو سپائی تا دا ڈیوٹی پا حوالہ کرے شیوی دا. دا اوی چی دا شناختی کارڈ جوڑولو ادارے نادرا دا حال دے چې د پلار شناختی کارت شتا او د زوی بند کړي دي. د دې مسلې هوارولو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو مطالبه وکړه او تورې ولګولو چې داخله وزارت د لړکی ایوان ته اکثر غلط شمیرې وړاندې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبدالقهار خان ویناوه
میں پشتون ہوں, میں افغان ہوں, میں پٹھان ہوں, تو یہ افغانستان اور افغانی جو ہے نا یہ علیحدہ وہ ہے کہ وہ افغانستان کا یہ دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ فگر دیا گیا ہے یہ فگر غلط ہے. میرے ساتھ فگر پڑا ہوا ہے 2002 سے لے کر کے آج تک 97,000 شناخت کارڈ صرف سسپیکٹڈ ہے اور 62,000 جو ہے نا وہ بلاک, یہ سارے بلاک ہیں.
پختانہ ٹول افغان دی, فرق صرف دا پاکستانی او افغان پختنو دے. د اوی اونے وزرا دا پختنو شناختی کارڈونا شکمن گرزول شوی دی او دے کی دوش پی تزرا ادرول شوی دی. عبدالقہار زیادہ تکڑا چے پا مجموعی توگا دا 190,000 پختنو شناختی کارڈونا بند کرے شوی دی. پا دے موقع دا داخل چار پارلیمانی سیکٹر مریم اور اگزیب ایوان تا اوی چے دا تصدیق پا مہم کے نادرا تر دے دما پا گرد حیوات کے دا 160,000 غیر ملکی خلقو شناختی کارڈونا معلوم کری دی. اوی چی دا مهم با دا دسمبر پر دیرشم نیٹا ختمی گی او دی مودا که چی دا چا شناختی کارڈونا غیر قانونی روزی هغوی با خپلو خپلو حوادونو تا استانه کوله کی گی. هغا پختانا چی کارڈونای بند کرشی وی دی وقت پا وقت اسلام آباد کی مظاهره کوی هم دا غرنگ یو مظاهره که سمو دا اوڑان دی دا پنجاب جنگ خارگوٹی سر تعلق لرون کی حاجی جمیل خان دیو ریڈیو تا ویلیو
نن دی دمک سرا جگ سو جتا پختونی مگر دغه ملک مو پیدا ونیو دغه ملک پیدا شونیو اوس په چکوال کې اوسو د 74 کارټونه دي د 1960 مو میسل دي د 1917-18 د ماده دادې کاغذونه دي جنگ دي 1917 د انګريز د دوران پاکستان جوړ شو په 1947 کې د ما پیدایشت د 1944 نن دی ماته جتا پٹھان پٹھان کا کارت بلا کے دا کارت په وخت کې ول راکاو دا ډومیسل ول راکاو
د شناختی کارډونو په مسله د پاکستان بیلابل برخو او په خصوصي توګه پنجاب کې پښتانه زور ول کیږي او د قومیت په خانه کې افغان لیکلو لوجه دوی ته هم د افغانی وګړو په نظر کتل شي او پولیس یې تنگوي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د پاکستان شمالي سیمې قراقرم په غرونو کې دوا امریکایي غرتختون کې یا کوه پیما به درک شي وي دي. لس ورځې وړاندې دوی د غلطه د اوګرا دویم په نوم باندې اوګدي سوکی ته ختل چې یو ورځ پس به درک شي وي. د هغوی د معلومولو لپاره کوششونه روان دي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان د شمال په غریزه سیمه کې د بيدرک شو دوه امریکني کوه پیما د لټون د پاره حال زلې توند کړی شوې دي او د دې مقصد د پاره د پاکستان د فوج دوه هليكاپټر هم سیمه ته رسیدلې دي. کایل ډیمستر او اسکاټ اډمیسن نومیدوا نامتو امریکنی کوه پیما د پاکستان شمالی سیمه گلگت بلتستان کې د 2215 میټر اوچت غر اوګرټو سکی ته د خطلو د مهم دوران به درک شوی وو. د اطلاعاتو تر مخه د غدواړه کوه پیما د غر سکی ته د خطلو د پاره د اگست په 28 نیټه د گلیشیر د بیس کیمپ څخه روان شوی وو او بیس کیمپ ته د هغوی واپس تنیدل د اگست په 28 نیټه متوقع وو، خو د دغه نیټې پورې دواړه کسان نو واپس شوی او د تیر اتوار پر ورځ د هغوی د لټون کار پیل کړی شوی وو. په دغه غریزه سیمه کې د دغه دواړه بې درکه کسانو د لټون عملیات تر دې دمه نه دی بریالی شوی او اوس د پاکستان د پوځي چورلکو د لارې د هغوی د لټون عملیات پیل کړی شوی دی. د اطلاعاتو تر مخه د امریکې کوه پیما د بې درکه کېدو وروستو په لومړي ځل په سیمه کې موسم د صفا کېدو نه پس چورلکو الوت کړی دی. پاکستان کې د کوه پیمای سره تړلی تنظیم الپاین کلب ویان قرار هیدری ویلی چې د پاکستان د فوج دو چورلکو د بې درک امریکنی کوه پیما د لټون د پاره سیمه کې الوت کړي، خو هغوی تر دې دمه په دې کې نه دي کامیاب شوي.
دو هلیکاپټر جو آج گئے ہیں انہوں نے سرچ کیا ہے کیونکہ موسم مسلسل خراب تھا جس کی وجہ سے ہیلیکاپٹر فلائی نہیں کر سکا. آج انہوں نے فلائی کیا اس ایریے میں اور ان کے کوئی آثار نظر نہیں آئے. بہرحال وہ جیسے ہی مزید کہا جائے گا تو یہ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر ان کی تلاش کے لیے جائیں گے.
قرار ہے دری وائی چی دا پاکستان دا فوج دو چورلکے چنن دا غیسی میں ترسی دلی دی دا بیدرک امریکانی وگلو دا لٹون عملیاتی پیل کړی دی. د خراب موسم لکبل د چورلکی د هغوی په لټون کې نه دی بریالي شوی، خو د بيدرک کسانو د لټون عمل د چورلکو د لارې هم روان دی او پزمک خلک هم د هغوی په لټون کې لګیا دی. د پاکستان په شمالي سیمه کې د نړۍ دویم اوچت غر کیټون علاوه د ننګا پربت په شمول مهمه د غره سکی دی او هغه ته د خطلو د پاره هر کال غیر ملکی کوه پیما پاکستان ته راځي او گلگت بلتستان کې حکومت د غرونو سکو ته د خطونکو د حفاظت د پاره د پولیسو ځانګړي فورس هم جوړ کړی دی چې مقصد یې زیات نه زیات غر ته خطونکو سیلانی سیمې ته راغب کول دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
امریکہ په دنیا کې د نورو علاقو نه علاوه په ابنای هرمز کې هم په آزادۍ سره د تجارتی سرگرمو د جاری ساتلو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. ابنای هرمز خلیج فارس، خلیج عمان او بحیره عرب سره تړي. د دنیا د تیلو 40% مقدار د ابنای هرمز نه تیریږي. دا د عالمی معیشت لپاره ډیر زیات اهمیت لري. په تازه ورځو کې دغه خلیج کې د ایران سمندري فوج د امریکې په سمندري جنگي جازونو ډېری دړکی کړی دي. د ایران د سمندري فوج دی غیر ذمہوارو حرکتونو امریکې سره سخت فکرمنده ملکړی دي. د امریکې د فوج د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ووټل یو اخباری غونډې ته د حال احوال بیانولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې دې قسم حرکتونو نه د خطرناکو حالاتو راپورته کېدو ویره ده. جنرل ووټل زیاته کا چې د پاراونې دا قسم یو واقع په جولای کې په خپلو سترګو هغه وخت لیدلې ده کله چې د امریکې یو ایس ایس نیو اورلینز نومي سمندري جهاز ابنای هرمز کې لنګر غورځولی و. جنرل جوزف زیاته کا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو سمندري جنگي جهاز چې میزایل پی لګیدلی وو او درې تیز رفتار جنگي کشته د امریکې د جنگي سمندري جهاز گیر چاپیرا د پاراونی په انداز کې ګرځېدی. د تیرو سور د راسی مونګورو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب او د ایران د سمندري فوج جنگي جهازونه د غسیمه کې د پاراونی کارونه شروع کړی دي. دا قسمه حرکتونه د فکرمنده وړ دي او مونږ امید کوو چې د ایران سمندري فوج به خپل پېښورانه انداز کې سلوک راواخلي. جنرال ووټل دا هم وی ایران چې په خلیج کې کم کارونه راخستې دي بل یو ملک هم داسې نه کوي. جنرل ووٹل د امریکی د سمندری فوج تعین وکړه چې دوی د ایران د نامناسب حرکتونو په جواب کې د سړی سینې نه کار اخیستی دی او ایران ته ویلي دي چې دوی د هم خپل پوځونه پوی کی. جنرل ووٹل خپل وینا په دې تجزیه ختم کا چې خلیج کې معاملې د ایران د مشرانو د خپل واک اختیار او د اثر رسوخ کار کولو له سببه خراب شوې ده. په دې کې د ایران د خلکو قصور نشته. دا کارونه سیمه کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د پاره د ایران د حکومت د